وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادې راډیو روانه خبرې مجلې ته مو زه حمید مومن خراغ لاس وایم. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت په پام کې لري چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو لپاره طرحه وړاندې کړي. نور مطالب به وروسته درو پیژنو. اوس د افغانستان او نړۍ خبرونه چې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
کریده د سات مهمو خبرونو سرخطه. افغان پولیس او د ناتو ځواکونه د افغانستان په لویدیس کې د وسلوالو طالبانو د عمده قومندانانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د والی پر ویاند حمله سوې ده. د جرمني د دفاع وزیر افغانستان ته د امنیت د خرابوالي په خاطر خپل سفر وځنډاوه. په خبرونه کې به خبرونه کې په همدارز واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د بندي افغانانو د قید موده کم کړي. همدارز به واوري چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان منځنۍ آسیا ته د 250 پولیسو ځواکونو د استولو پریکړه وکړه. اوس هم د خبرونو تفصیل. افغان پولیس وایي چې د ناتو په هوایي حمله کې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان چې په قاری لطیف مشهور و وژل شوی. عملیات پرون سوي چې د 12 نورو وسلوالو د وژل کېدو خبره هم پکې سوي ده. په عین حال کې د ناتو ځواکونه وایي چې په فراه کې په عملیاتو کې د ملا اختر په نوم د وسلوالو یو قومندان وژل شوی. ملا اختر په دې تورن و چې له ایران څخه وسلوال افغانستان ته قاچاق کول. ناتو د دغو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. چارواکي وایي چې د بادغیس په بارمرغاب ولسوالۍ کې درې ایټالوي عسکر نن زخمیان سوي دي. په هرات کې د ناټو یوه ویاند ویلي چې په سیمه کې د دوی یو هیلیکوپټر هم تخریب سوی. په هرات کې د ناټو د ځواکونو ویاند انتونی کالیاندرو د ایټالیا یو تلویزیون ته وویل چې د دغو زخمیانو د وضعیت د څرنګوالي په اړه څرګندونې نسي کولی. خو دوی ویلي دي چې په سیمه کې په یوه ځانته پېښه کې درې افغان عسکر هم زخمیان سوي دي. د یو بل خبر له مخې ناپېژندل شوي وسلوالو کسانو تېره شپه د کندوز د والي په ویاند وسلواله حمله کړې ده. خو د کندوز د والي ویاند ته زیان نه دی رسېدلی او تر روغتون ته تر تګ وروسته برته خپل کور ته ستون سوی ده. ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکوي چې د کندوز د والي پر ویاند د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی او د والي ویاند خپل ازادي راډیو ته وویل چې دا شاید سولې د دښمنانو کار وي. د یو بل خبر له مخې د هرات له هوایي ډګر سره نږدې نن سهار 14 وسوه. پولیس پېښه تاییدوي او رپورټونه څرګندوي چې دا 14 د شینډن د ګارنیزون پر پولیسو سوی وه. په پېښه کې یو عیني شاهد د جرمن د دغه 14 په ارتباط په خبرونو کې راغلي دي چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په اړه اخیسته. د جرمني د دفاع وزیر د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې په خاطر د افغانستان په شمال کې خپل سفر وځنډاوه. ګوتنبرګ له کندوز څخه په بغلان کې د جرمني د چټک عکس العمل ځواکونو اډې ته روانو چې د پوځیانو قومندان خبر ورکړ چې خپل سفر د امنیتي ملحوظاتو په خاطر وځنډوي. د جرمني د دفاع وزیر له کندوز څخه په بغلان کې د جرمني د چټک عکس العمل د ځواکونو اډې ته روانو. د ناتو ځواکونه وایي چې دوه تنه نیولې چې د کابل د نړیوال کنفرانس لپاره یې مستقیم تهدید پېښاوه. ټاکل سوی چې راتلونکي سه شنبه په کابل کې په نړیوال کنفرانس کې تر شپېتو د ډیرو هیوادونو او نړیوالو مسؤول لوړ رتبه چارواکي برخه واخلي. د دغې نړیوالې غونډې د امنیت د تامینولو لپاره ناتو او افغان ځواکونو خپلې هڅې زیاتې کړي او د پنځ شنبه پر ورځ ناتو ځواکونو اعلان وکړ چې پوځیانو یې له افغان ځواکونو سره په ګډه دغه مشکوک کسان نیولې دي. کاناډا د کندهار ښار د امنیتي چارو مسؤلیت د امریکا د واتیایمي هوایي فرقې ته د پنځم به پورز وسپاره. په کندهار کې د کاناډایي ځواکونو شمیر چې اوس ته وی لوا په حدودو کې دی د کندهار ښار په جنوب او لویدیز پورې محدود سو چې ډنډ دمان او پنجوایي ولسوالۍ پکې شامل دي. کاناډا د ناتو تر قومندلاندې 2300 عسكر افغانستان ته استولې دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د افغان بندیانو جزاوی لشکري او د زندانیانو د تبادلې د موافقنامې کارونه بشپړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ته پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی ډاډ ورکړ چې په دې برخو کې به هڅه وکړي. ښاغلی رسول په کابل کې د جوړیدونکو نړیوال کانفرنس په ارتباط له ایراني چارواکو سره خبرې کړي. پاکستان د تیرا په ولګنګونی ډک بازار کې په 14 کې نن ګنچمر کسان مړه او زخمیان سول. لسمه د ازادي رادیو د خبريال په حواله 14 د تیرا په مهربان بازار کې وسو. د چمې پورس په دغه بازار کې ګنګونه ډیر وی. په سیمه کې یو امنیتي ساتون کې ازادي رادیو ته وویل
د روسي رپورټونو لمخې د 14 په یو دکان کې د سختري زو وسلوالو لخوا د ځای پر ځای شوی بم لامل رامنځته شوی. زموږ د معلوماتو لمخې په وژل شو کسانو کې 15 تنه د قمبرخیل او نور د کوکی خیل قبیله غړي دي.
په خبرونه کې به ورسته د دغه 14 په ارتباط له سیمې په تفصیل رپورټ وړاندې شي. د قرغزستان جمهور رئیس روزا اتونبایو نن د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څخه غوښتنه وکړه چې غیر مسله پولیس دي دغه هیواد ته واستوي تر څو په ناکراره جنوبي سیمو کې د نظم لراوستو سره مرسته وکړي. میرمن اتونبایو وویل چې دغه هیواد جنوبي شهر اوشته د دغو پولیسو استول ضروری دي. د نن په بشکک کې خبري کانفرنس ته څرګندونې کولې او وویل چې د دې افسرانو د ماموریت موده به محدود وي.
دا
وای د نړیوالو پولیسو ځواکونه به په موقت ډول څلور میاشتې دلته پاتې سي. موږ دا اوس د بیا رغونې پلان لرو نو دوی په ښار کې د امنیت ټینګولو لپاره په کار دي. دوی به غیر مسلح وي. د یو بل خبر له مخې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان نن وویل چې قرغزستان ته به لږ تر لږه 250 کسیزه پولیس ځواک ولیږي. دا ځواکونه به د قرغزستان په جنوبي ښار کې ځای په ځای وي. په عین حال کې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو چې سیمې ته په سفر وتلي نن یو بیا په قرغزستان کې د وروستیو ناکراریو په اړه د بې پرې تحقیقاتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. روغتیایي چارواکي وایي چې د عراق په شمال کې د سلیمانیه په ښار کې په یو هوټل کې د اور لګیدو له امله نن لږ تر لږه 90 تنه مړه او تر 200 زیات زخمیان دي. په وژل شویو کې یو شمېر بهرنیان هم شامل دي چې چارواکو په کښې کې د بنګلادیش، کاناډا او د یو شمېر افریقایي اتباعو موجودیت تایید کړی. د سیمې د یو امنیتي چارواکي په حواله په پیښه کې کوم تروریستي هدف نه دی نغښتی او د برق د شارتۍ په خطر رامنځته سوی. سلیمانیه د عراق د خودمختاره کردستان له سترو ښارونو بلل کېږي. د بریتانیا د انرژي مشهوري کمپني بي پي وایلي چې په موقت ډول د مکسیکو د خلیج په تل کې له یوې سترې ذخیرې د تیلو د جریان په بندولو توانېدلی دي. له تیرو تقریبا درو میاشتو راهیسې د مکسیکو په خلیج کې تر 14 وروسته د تیلو له دې ذخیرې تیل بهیدل او چای مخنیوی نه سوای کولی. دا د امریکا په تاریخ کې چاپیریال ته له سترو رسېدلو زیانونو بلل کېږي. د چاپیریال د بیرته پاکولو هڅې به شایي کلونه وخت ونیسي. له دې امله تر اوسه 3.5 بلیون امریکایي ډالره اقتصادي تاوان رسېدلی. اوس په موقت ډول په سرپوش ایښودل سوی او راتلونکي دوه ورځې به تحقیق وسي چې دا سرپوش تر څه وخته مقاومت کولی سي. جمهور رئیس باراک اوباما دا نوی پرمختګ ستایلی خو خبرداری ورکړی چې دا لا یوه آزمایشي مرحله ده. د حتی که په راتلونکو دوه ورځو کې هیڅ تیل هم له دغه څا څخه ونه بهیږي، د بی پي کمپنۍ باید په دوامدار ډول څو اونۍ د مکسیکو د خلیج په تل کې د تیلو د دې څا د یو مخ بندولو لپاره کار وکړي. او د جرمني او چین مشرانو د بلیونونو ډالرو موافقه لیکونه نن سره لاسلیک کړل. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن په پیکینګ کې ده او د چین له چارواکو سره خبرې کوي. دواړو خواوو د جرمني د زمنس او شانګهای الکترونیک ګروپس ترمنځ د 3.5 بلیون ډالرو په ارزښت قرارداد وکړ چې د بخار او ګاز توربینونو ته به پراختیا ورکړي. په دې سفر کې نور اقتصادي قراردادونه هم سوي دي چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره مهم بلل سوي.
تاسو د ازادي رادیو ته غوږیست وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د دفاع وزارت غواړي چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د چارو د سپارلو طرحه وړاندې کړي. په قندهار کې کاناډایي ځواکونو بیا د دغه ښار د امنیتي چارو مسؤلیت امریکایي ځواکونو ته سپارلی دی. د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه نور مطالب هم لرو. راسره اوسئ. دا هم د روانه خبری مجله لمړی موضوع. د افغانستان د دفاع وزارت په پام کې لري چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د ټینګښت چارو د سپارلو طرحه وړاندې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر اعظمي وایي چې دغه طرحه د امنیتي ارګانونو او نړیوالې ټولنې لخوا په ګډه جوړه شوې ده. په همدې حال کې د امنیتي ارګانونو لخوا لکه د دفاع وزارت، پولیسو او ملي امنیت په ګډه د کابل نړیوال کانفرنس لپاره چې په پام کې ده د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ جوړه شي امنیتی تیاری نیولی دی. په دې اړه نور جزئیات د ماریا صدیقی په رپورټ کې.
د کابل په نړیوال کانفرنس کې چې په پام کې دی راتلونکي سه شنبه په کابل کې جوړ شي، افغان دولت په افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د چارو د مسولیت د سپارلو په اړه یو تر وړاندې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت بیان جنرال ظاهر عظیمی وایي چې د خطر ه د افغان امنیتي ارګانونو او نړیوالې ټولنې لخوا په ګډه جوړه شوې ده. ښاغلي عظیمی د دغې طرحې په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویې ویل چې دا د افغانانو غوښتنه ده چې افغان ځواکونو ته د امنیت د چارو سپارل په تدریجي توګه پیل شي. ښاغلي عظیمی وویل چې که څه هم دغه طرحه بشپړه شوې نه ده، خو په دې طرحې کې به د امنیت اساسي اړتیاوې او ظرفیتونه وڅېړل شي. دی وایي مهم مسایل چې په کابل کنفرانس کې به مطرح شي، افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د ټینګښت د چارو د سپارلو طرحه ده چې دغه مشخصه طرحه د افغان ولسمشر او نړیوالې ټولنې لخوا په ګډه جوړه شوې ده. موږ به په دې طرحې کې ووایو چې څومره امکانات، څومره کمیت او ظرفیت ته اړتیا لرو تر څو افغان امنیتي ځواکونو ته امنیتي چارې وسپارل شي. طرحه بشپړه شوې ده، خو چې کله کنفرانس پیل شي نو دغه طرحه چې په ګډه موږ او نړیوالې ټولنې جوړه کړې مطرح به کړو. ټاکل شوې چې کابل کنفرانس راتلونکې سه شنبه په کابل کې جوړ شي. په دې کنفرانس کې به د شاوخوا د 240 هیوادونو استازي او همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په ګډون د نړیوالو مرسته کوونکو موسسو شپېته استازي ګډون وکړي. ویل کېږي چې افغان دولت په دې کنفرانس کې د ملي اردو په روزنه او پیاوړتیا او افغان ځواکونو ته په تدریجي توګه د امنیت په سپارلو ټینګار وکړي. د ملي امنیت د ریاست بیان سعید انصاري د کابل کنفرانس لپاره د امنیتي تیاریو په اړه وویل:
همانند سایر نهادهای امنیتي،
دی وایي نور امنیتي ارګانونو ته ورته د ملي امنیت ریاست هم د کابل کنفرانس د جوړېدو لپاره د کشفي او اطلاعاتي میتودونو په درلودلو سره د امنیت د ټینګښت لپاره مشخص پلانونه په پام کې لري. موږ تبه لرو چې دغه کنفرانس په بریالۍ توګه پای ته ورسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت شاوخوا 2000 پولیس د کابل کنفرانس د امنیت د ټینګښت لپاره د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. د کابل د امنیت قومندان د امنیتي چارو مرستیال جنرال خلیل الله دستیار وویل:
ټولې چارې د پلان لروې مد نظر نیول شوی دی. کنټرولي پوستې په دروازو کې شته دی او په چارایګانو کې موجود پولیس هم حضور لري. علاوه په ډېرو اسیرپذیرو نقطو کې د اردو ملي قوتونه هم د پولیس نظامي د اردو ملي هم ونډه لري او ټول کابل څه ولایت د کابل دی او څه ښار د کابل دی ټول یو اپراتیفي کوښښ هم دی زمونږ د تشکي ادارو له طرفه او هم د سیاست محترم امنیت کابل د پاونه تشکي کوښښ هم لري.
د کابل نړیوال کنفرانس د جوړېدو د مودې په نږدې کېدو سره د امنیتي ارګانونو لخوا په کابل ښار کې امنیتي ګزمې پیل شوې دي. د امنیتي ارګانونو د تیاریو تر څنګ ترافیک، کابل ښاروالۍ او نور ارګانونه هم د کابل ښار د پاکوالي په برخه کې جدي هڅې کوي. د دې هېواد خلک تمه لري چې په دې کنفرانس کې هم د امنیت د ټینګښت له پلوه او هم د اقتصاد د ښه والي له پلوه غوره پرېکړې وشي.
ماریا صدیقی وچې د دفاع د وزارت د طرح پاړه جزئیات ورکول. اخو ناټو هم ویل چې غواړي په خپل راتلونکي سرمشري زکه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په مسلې خبرې وکړي. بلخو کانډایز ځواکونو چې له 1300 کلونو راهیسې د قندهار د امنیتي چارو مسولیت په غاړه درلود، په دې ولایت کې د خپل فعالیت ساحه محدوده کړه او پرون په دې لړ کې د قندهار ښار د امنیتي چارو مسولیت امریکایي ځواکونو ته وسپاره. اسمت ساروان په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
کاناډا د پنځشنبه په ورځ د کندهار ښار د امنیتي چارو مسؤلیت د امریکا دوه اتیامي هوایي فرقې ته په داسې حال کې وسپاره چې دا هیواد غواړي د خپلو ځواکونو ماموریت په راتلونکي کال کې پای ته ورسوي. په کندهار کې د کاناډایي ځواکونو شمیر چې اوس د یوې لوا هومره دی، د کندهار ښار په جنوب او لویدیځ پورې محدود شو چې ډن، دامان او پنجوایي ولسوالۍ پکې شاملې شي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ډګر جنرال ګریک ډالټن یو تلویزیونی خبری کانفرنس ته وویل کاناډایي ځواکونو دوی اونۍ د مخه د ژړۍ او ارغنداب ولسوالیو د امنیتي چارو مسولیت سپارلی دی. کاناډا په کندهار کې ټول ټال 2800 سرتیری لري. ټاکل شوې ده چې کاناډایي پوځیان په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې له اتکلن ماموریت وروسته راتلونکی کال له افغانستانه ووسي. ډګر جنرال ډالټن وویل کاناډایي ځواکونه به له دې وروسته په نسبتا وړو سیمو کې عملیاتو ته دوام ورکوي. د دا هم وویل چې حاضر دمه په کندهار کې د ځواکونو په ځای پر ځای کېدو کې لوی بدلون را روان دی او ناټو غواړي چې په دې سیمه کې د خپلو عسکرو شمیر درې برابره زیات کړي. په کندهار کې چې ټاکل شوې ده ژر پراخ عملیات پیل شي، 21000 ناټو ځواکونه ځای پر ځای کیږي. ډالټن دا هم وویل چې په کندهار کې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو شمیر هم په بې ساري ډول زیاتیږي. د وویل د ځواکونو د شمیر زیاتېدل به افغانانو ته داسې شرایط برابر کړي چې سخت دریځي وځپي. له ټولو نښو نښانو داسې ښکاري چې د کندهار جګړه به په تیرو نهو کلونو کې چې د طالبانو رژیم پرځېدلی تر ټولو خونړۍ جګړه وي.
د دایکنډي ولایت د امنیتي وضع په اړه دغه ولایت له والي سره مرکه هم لرو خو لږ وروسته.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د دایکنډي والي قربان علي اورزګانی وایي چې د دې ولایت د سرحدي ولسوالۍ امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو په مجموع کې د دایکنډي امنیت ښه دی او درست دولتي ادارې پکې فعال دي. ښاغلی اورزګانی په یو مرکه کې چې اسمت ساروان وسره کړی د په دایکنډي ولایت کې د بیا رغونې کارونه د قناعت وړ ونه بلل. په موږ په دې مرکه ته
اورزګانی صاحب، تاسو درې میاشتې کېږي چې د دایکنډي والي یاست، زموږ اوریدونکو ته وایست چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
د دایکنډي امنیتي وضعیت په عمومي شکل باندې د رضایت وړ دی، په دې خاطر باندې چې دایکنډي ځینې ولسوالۍ لکه میرامور د اجرستان یا د غزنی د اجرستان د ولسوالۍ سره سرحد لري او د دایکنډي مرکز ملي د ګزاف د ولسوالۍ سره سرحد لري، کجران د چارچنو د راوت او د باغران سره، او همدارنګه د کتي ولسوالۍ هم د باغران د هلمند د باغران د ولسوالۍ او د قصابان د فور د ولسوالۍ سره سرحد لري. دغه ولایت کې ناامني شته او دغه ناامني ځینې آثار او اغیز کله کله په سرحدي ولسوالۍ کې لیدل کیږي چې د دې وان دي چې امنیتي مقامات او امنیتي مسؤلین یو خاصه پاملرنه او توجه ورته وکړي چې موږ هم د خپلو مقامات څخه په طرفو کراتو د دغه ناامن ولایاتو سرحد چې موږ د ځینو ولسوالیو سره لري، په دې اخر کې یعنی تقریبا یو میاشت مخکې د جوزا په درویشتم تاریخ په کجران کې د حمله هم وشوه، نو موږ دغه امنیتي خاص حالات خپل مقامات سره یا مرکزي دولت د مسؤلینو سره شریک کړي دي. نور په دې عام شکل باندې کوم بس یو خاص تشویش نشته.
په دغه سیمو کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، په دې سیمو کې ولې ناامنی ده؟ ځینې خلک داسې وایي چې په هغو سیمو کې چې پښتانه زیات اوسي هلته طالبان زیات فعال دي. آیا دا مثلا له دې سره ارتباط لري؟
زه په دې ترتیب باندې نه سم دا خبره تاییده ولې چې اصلا نه پښتانه وروغه اوسېږي طالبان دا مالت یي. طالبان کېدای شي په ډېرو نورو مختلف سیمو کې هم هېڅ پښتانه نشته، نور اقوامي، خو خیر په هر صورت دغه د هلمند شمالي ولسوالۍ لکه باغران یا د روزدان دیراوت او چارچنه یا ګیزاب او همدارنګه د اجرستان ولسوالۍ دغه سیمې دا امن دي.
په دایکنډي کې د بیا رغونې کارونه څرنګه دي؟ خلک او تاسو په خپله تر څه حده پورې راضي یاست؟
تاسو څنګه زما خپل راضي یم؟ نه، خلک راضي دي. دایکنډي وکاله کې چې د اوسنۍ نظام د برکت او د شنیت رئیس جمهور د لازمان رئیس جمهور د شنیت پر اساس باندې دا د دایکنډي دولت په غوښتنه دغه ولایت رسمن پیژندل شوی دی، اما دا نوې ولایت په امکانات غواړي، مناسب شرایط غواړي او متوازن انکشاف غواړي. په دې حق له باندې متاسفانه هغه رقم کار چې باید شوی وای نه شوی او نظر حزی منام د دایکنډي ولس راضي دي.
څنګه چې دا ولایت تازه تشکیل شوی دی، یعنی ډیر وخت نه کیږي، وکاله هم کم وخت دی، آیا دولتي اداري پکې جوړې شوې دي؟ مثلا د ولایتو قومندانیو د نورو ادارو لپاره ودانۍ پکې جوړې شوې دي؟
ځینې ادارات د فار لکه ولایت، سارنوالي، محاکم، زراعت، ریاست، امنیت قومندانۍ او ځینې ریاست او ځینې ریاستونه دا جوړې شوې دي، قومون ته کامل نه دي. کامل نه دي هغه لوی ستونزه دا ده چې په دننه د ملي په مرکز کې چې د ملي په نامه باندې د ولایت مرکز دی، بل په هغه شاري ماستر پلان تر اوسه نه ده تدبیر شوی چې یو شاري بڼه غوره کړي.
داسې راپورونه نن موږ لرو چې ټاکل شوی دی د محلي پولیسو یا سیمه ییزو پولیسو پروګرام له دایکنډي څخه پیل شي. آیا په دایکنډي کې عملا په دې برخه کې کوم ګام اخیستل شوی دی؟
زه په دې حقله باندې رسمن نه یم خبر، یعنې رسمن زما سره په دې حقله باندې کوم خبره نه ده شوی، او دا چې دا پروګرام د دایکنډي څخه شروع کیږي یا نه شروع کیږي زه نه یم په خبر. زما سره یا د ولایت مقامات سره مقامات سره په دې حقله باندې رسمن کوم خبره نه ده.
د دایکنډي والي قربان علي ورزګاني و چې په دغه ولایت کې د امنیتي وضع په اړه معلومات ورکول.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې یو لړ سمونونه او مثبت بدلونونه راولي. د دغه وزارت سرپرست سوریا دلیل وایي چې دوی کوښښ کوي چې خلک با کیفیت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي. د زیاته کړه چې د کابل جمهوریت روغتون به ډېر ژر او په رسمي توګه خپل با کیفیت خدمات پیل کړي. په همدې حال کې د پلازمېن اوسیدونکو د لویو روغتونونو او له کمی څخه د شکایت ترڅنګ د ګرزند روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو جوړول غوښتنه کوي. بیا هم ماریا صدیقی
په داسې حال کې چې په تېرو اتو کلونو کې د روغتیا په برخه کې میلیونونه ډالره په مصرف رسیدلي، خو کابل ښاریان وایي چې د پلازمېنې 4 میلیونه وګړي لا هم با کیفیته روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي چې د کابل اوسني روغتونونه د کابل د اوسیدونکو روغتیایي ستونزو ته ځواب نه شي ویلی. دوی د عامې روغتیا له وزارت څخه د روغتونونو د جوړولو او د با کیفیته روغتیایي خدمتونو د برابرولو غوښتنه وکړه. د کابل خاریو اوسیدونکو خپل ستونزې داسې بیانوي:
اسم محمد عارف است، نفوس شهر کابل بسیار زیاد است.
زما نوم محمد عارف دی. د کابل خار نفوس ډیر دی. یو روغتون دی چې هغه هم د کابل خاریانو اړتیاوی نشي پوره کولی. تاسو ګورئ چې څومره ستونزې دي. خلک په ډیرو ستونزو له لرې پرتو سیمو څخه را رسیږي. تمه لرو چې دولت د سیار کلینیکونو جوړولو ته پاملرنه وکړي تر څو خلک په اسانۍ هلته ورشي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو څو کلونو کې د روغتیا په برخه کې یو لړ پرمختګونه شوي او د روغتیایي خدمتونو کیفیت هم تر پخوا لوړ شوی دی. د عامې روغتیا سرپرسته سوریا دلیل د جمهوریت روغتون ته اشاره کوي او وایي چې دا روغتون به په تحقیقي او تخصصي څنګه کې فعالیت پیل کړي. د زیاته کړه چې د افغانستان د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د کابل په کانفرنس کې خپل لومړیتوبونه او غوښتنې مطرح او د مرستې لپاره د نړیوالو پام راوړوي.
هدف وزارت صحت عامه ای بوده که شفاخانه جمهوریت یک شفاخانه.
د عامې روغتیا هدف داده چې د جمهوریت روغتون یو تخصصي تعلیمي او څېړنیز روغتون په هیواد کې وي. په دې معنی چې په افغانستان کې یو نمونه روغتون وي. د کابل په کانفرنس کې د روغتیا وزارت د جمهوریت په روغتون او په کابل کې په نورو روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول هم شامل دي، چې د روغتیایي خدمتونو فعالیدل به د درملنې لپاره بهر ته د هیواد والو تک هم تم شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د با کیفیته کولو لپاره د یو شمېر نړیوالو موسسو سره دوامداره اړیکې نیولي او د نړیوالو مرستو په ترلاسه کولو سره یې د میندو د مړینې کچه راټیټه او په خپل وخت کې واکسینونه تطبیق کړي دي تر څو د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دولتي روغتونونو تر څنګ په لسګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه او روغتونونه هم فعالیت کوي، خو خلک د دغو روغتونونو د چارو څخه د جدي څارنې غوښتنه کوي. ویل کېږي چې زیاتره خصوصي روغتونونه د درملنې په مقابل کې زیاتې پیسې اخلي. کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان په روغتیایي برخه کې موجود ستونزو ته په کتو باید د روغتیا برخې ته زیاته پاملرنه وشي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم سیمه ایزو مسایلو ته مخه کو. د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی په غرنۍ سیمه تیرا کې بمی چاودنه شوې. سیمه ایزو امنیتي مسولینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه چاودنه کې لستنه وژل شوې او شل نور ټپیان دي. په دې اړه نور تفصیل د مجیب الرحمن انګار په دې رپورت کې.
د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا کې یو زورور چاودنه شوې چې د ورستي رپورټونو لمخې ډیر شو تنو ته مرګ جوړ بلاړولې. ل سیمه نه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوې چې دغه چاودنه د جمعې په ورځ لغرمې وړاندې د تیرا په مهربان بازار کې رامنځته شوې، چیرته چې د هرې جمعې په ورځ د جمعه بازار په نوم د خوراکي او نورو شیانو بازار لګول کیږي چې د نورو ورځو په پرتله په کې د اړتیا وړ شیان په ارزانه بیه ترلاسه کیږي او ل لری ونږدې سیمه نه ګڼ شمېر خلک ورته راځي. سیمه ایزو امنیتي مسؤلینو تر اوسه د لسو تنو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو ویلي. یو تن امنیتي مسؤول په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د وروستیو رپورټونو له مخې دغه چاودنه په یو دوکان کې د سخت دریځو وسله والو لخوا د ځای پر ځای شوي بم له امله رامنځته شوې. زموږ د معلوماتو له مخې په وژل شوو کسانو کې 15 تنه د قمبرخیل او نور د کوکی خیل قبیلې غړي دي. دا نوموړي په وینا ښایي دغه چاودنه د انصار الاسلام د هغه مشر د وژنې سره تړاو ولري چې د پنجشنبې په ورځ په باړه کې د ناڅرګندو کسانو لخوا وژل شوی. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه ده منلی، خو تیرا یوه له هغو سیمو څخه ده چې له دې وړاندې پکې د لشکر اسلام جنګیالیو د پاکستان د طالبانو غورځنګ او د انصار الاسلام په نوم د یوې مذهبي ډلې له وسله والو سره خونړۍ نښتې کړي چې هر وار پکې ګڼ شمېر ځوانان وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې د خیبر ایجنسۍ د مرکز لنډي کوتل په اړوندو کې یو جومات او څو قبرونه د ناپیژاندو کسانو لخوا په بمونو الوزول شوي. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
تیرا د خیبر ایجنسۍ له مرکز لندی کوټل نه شاوخوا 55 کیلومتره لرې پرته سیمه ده. بلخوا یوه ورځ وړاندې د لندی کوټل په اړوند سیمه کې په یو جومات کې درانه چاودنه شوې وه. د جومات په ګډون څیرمه څو قبرونه هم زیانمن کړي وو.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د تیلو برطانوي شرکت بی پی تیره شپه ناوخته د مکسیکو په خلیج کې د تیلو د لیک شوي څا پر سر د یو نوي سرپوخ په نصبولو سره بالاخره د تیلو د راوتو مخه ونیوله. د بی پی شرکت مسؤول چارواکي وایي که څه هم وسله ساڅخه د تیلو د راوتو بهیر بند شوی، خو لا هم انتظار پکار دی سو معلومه شي چې نوي سرپوخ کار ورکوي او کنه. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
لپینځات یو ورځو 14 ساعتونو او 25 دقیقو وروسته د پنځشنبه په مخستان د مکسیکو د خلیج په تل کې د بی پی شرکت د تیلو له لیک شوې څاڅخه د تیلو د بهیدو مخه ونیول شو. د اوبو له تله په وروستیو ویډیوي تصویرو کې ولیدل شول چې د تیلو هغه لویه داره ورکه شوې ده چې په تیرو څه کم دریو میاشتو کې له لیک شوې څاڅخه راوته. بی پی د لیک شوې څا نوی سرپوخ چې وزن یې 15 ټنه دی د روانې اونۍ په پیل کې د اوبو تل ته ښکته کړ. چارواکی وای د لیکشوی څا پر سر د نوی سرپوخ د نصبولو له بریالیو عملیاتو وروسته اوس انتظار په کار دی څو معلومه شي چې آیا د څا نورې برخې به هم لیکشوی وي کنه. کارپوهان وایي چې اوس لوی خطر تر سرپوخ لاندې په څا کې د تیلو فشار دی، ځکه دا فشار ښایي د څا د چاودلو او یا د اوبو په تل کې له نورو سوریو څخه د تیلو د راوتو باعث شي، او که داسې وشي نو وضعیت به تر دې هم خراب شي. په نیویارک کې د تیلو د تولید د چارو کارپو فادل غایت وایي چې که د بی پی عملیات بریالي شي دا به یو ډیر لوی پرمختګ وي. دوی وایي چې نه شي کولای له لږ تر لږه 6 ساعته انتظار مخکې د بریالیتوب اعلان وکړي، او ښایي دا انتظار 48 ساعته اوږد شي. که بریالیتوب ترلاسه شي زه فکر کوم دا به یو ټاکونکی پړاو وي. دا به نه یوازې بی پی بلکې موږ ټولو ته یو ښه زیری وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ د دې نوي پرمختګ هرکلی وکړ او هغه یې یوه مثبت علامه وبلله، خو د خبرداری ورکړ چې دا تر اوسه د ازموینې پړاو دی. د اپریل په 10مه د دې فاجعې له پایله تر اوسه نږدې 900 میلیونه لیتر خام تیل چې په ډیر شدت سره د تیلو له سرچینو څخه راوتل د مکسیکو د خلیج تل او د اوبو سر ته نفوذ وکړ، او له ټکزاسه نیولې تر فلوریډا پورې د خلیج پر غاړه د امریکا د 15 ایالتونو لپاره د چاپیریال یوه بېسارې تراژیدي جوړه کړه. دا د سیلانیانو د تفریح ډیر مهم ځای وو، خو وروسته له دې چې د اوبو پر سر د خلیج له تله د راوتلو تیلو پنډه پرده خوره شوه، سیمې ته د سیلانیانو تګ راتګ بند شو، دا ځای تشه بیدیا شو، او په نتیجه کې د زرګونو کسانو کاروبار په ټپه ودرید. راوتلو تیلو په دې ځای کې ګڼ سمندري ژوي او مرغان هم ووژل، او دا ویره شته چې اغیزې به یې تر ډیرو کلونو پورې چاپیریال ته ګواښ کوي. کارپوهان وایي چې د وروستۍ هڅې د بریالیتوب په صورت کې به هم دا د حل دایمي لاره نه وي، او د مکسیکو په خلیج کې د دې بحران د پای ته رسېدو په معنا نه ده. بی پی شرکت په پام کې لري چې د اګست د میاشتې تر نیمایي پورې د لیک شوې څا څنګ ته دوه متبادلې څاګانې وکیني او زیانمنه څا د تل لپاره بنده کړي. هغه وخت به د مکسیکو د خلیج په سواحلو کې د توی شویو تیلو د پاک کاری او په سیمه کې د چاپیریال د بیا رغونې کار پیل شي چې ښایي کلونه کلونه وخت ونیسي.
د ازادي راډیو د روان خبري مجله مطالبه هم دومره و. بل خبري مجله زما همکار جاوید نیمه وړاندې کوي. هله ده چې تر پایه پاتې شي.
تشکر از شما مومن صاحب. شما مانده نباشین و امیدوار هستیم که شما بخیر آغاز کرده باشین. ساعت 6:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در مجله خبری حاضر هم از تدابیر و طرح‌های مشخص حکومت افغانستان در کنفرانس کابل با جزئیات خواهید شنید. سایر گزارش‌ها و مطالب خبری را هم برایتان تهیه کرده ایم و صحبت با وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان را هم در این برنامه فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که خالد مفتون پیشکش میکند.
وزیر دفاع آلمان سفرش را به شمال افغانستان به دلیل جنگ با طالبان لغو کرد. حمله هوایی نیروهای ناتو دیروز 13 تن به شمول یک تن از قماندانان طالبان را در ولایت قندوز به قتل رساند و مقامات ایرانی میگویند تعداد تلفات ناشی از انفجار دو بم در بیرون یک مسجد در جنوب شرقی این کشور به 27 تن رسیده است. کارل تیودر زوکوتنبروک وزیر دفاع آلمان سفرش به شمال افغانستان را به دلیل جنگ با طالبان لغو کرده است. آژانس خبررسانی دی پی آلمان نوشته است که وزیر دفاع آلمان قبلا در مسیر لای ولایت قندوز از بغلان بود. به نوشته دی پی، گوتنبروک قبلا نگرانیش را در مورد مهارت‌های در حال افزایش شورشان بیان کرده بود. در هفته‌های اخیر طالبان عملیاتشان را در ولایت قندوز علیه قوای افغان و ناتو افزایش دادند. در این حال شب گذشته افراد مسلح بالای خانه سخنگوی والی قندوز حمله کردند که در نتیجه آن وی زخمی گردید. در حال حاضر 5250 عسکر آلمانی در افغانستان مستقر هستند. در ماه گذشته بیش از 100 عسکر نیروهای ناتو در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. حمله هوایی نیروهای ناتو دیروز 13 تن به شمول یک قماندان طالبان را در ولایت قندوز به قتل رساند. پلیس افغان میگوید این قماندان مسئول عملیات انتحاری بالای دفتر کمک رسانی ایالات متحده در شمال افغانستان بود. عبدالرزاق یعقوبی قماندان حمله ولایت قندوز گفته است که نام مستعار این قماندان قاری لطیف بود. نیروهای ناتو عملیات هوایی را در این ولایت تایید کردند ولی گفتند آنها هنوز نتایج عملیات را بررسی میکنند. در این حال در نتیجه عملیات ناتو یک قماندان دیگر شورشان به نام ملا اختر در ولایت فرا کشته شده است. ملا اختر مسئول قاچاق جنگجویان خارجی به افغانستان از طریق ایران بود. ولی نیروهای ناتو هویت نیروهای خارجی که به افغانستان قاچاق می‌شدند افشا نکردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تامین امنیت و تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان از موضوعات عمده کنفرانس بین‌المللی کابل است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که در طرح ترتیب شده نظریات نهادهای امنیتی افغان و نیروهای بین‌المللی شریک است ولی در مورد جزئیات طرح معلومات نداد. ظاهر عظیمی در مورد چنین میگوید:
یکی از مهمترین مسائلی که در کنفرانس کابل مد همیشه مسئله انتقال امنیت است که یکی از خواستهای مردم افغانستان است. سر این تر نیروهای امنیتی افغان، جامعه جهانی، وقتی میگیم نیروهای امنیتی افغان برابری قماندانی اعلی قوای مسلح یعنی رئیس جمهور کار کردن و یک طرح مشخص و معین آماده کردن که به کنفرانس ارائه کنن در کنار دیگر طرحهایی که ارائه میشه، تا ما در این طرح خود بگوییم که ما به چی امکاناتی، به چی کمیت و کیفیت و ظرفیت ضرورت دارین تا بتانه پروسی انتقال امنیت صورت بگیره.
کنفرانس کابل هفته آینده برگزار می‌گردد و در آن نمایندگان 60 کشور و سازمان‌های بین‌المللی اشتراک خواهند کرد. در جریان برخورد مسلحانه با شورشان 3 عسکر ایتالیایی در ولسوالی بالامرغا به ولایت ایرات زخمی شدند. یک سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبررسانی دی پی آلمان گفته است وضعیت یکی از زخمیان وخیم است. به نوشته دی پی، یک هلیکوپتر مربوط به نیروهای ایتالیایی نیز در جریان این برخورد خسارمند شده است. در حال حاضر حدود 3000 عسکر ایتالیایی تحت رهبری ناتو در افغانستان فعالیت می‌کنند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. مقامات ایرانی میگویند تعداد تلفات ناشی از انفجار دو بم در بیرون یک مسجد در جنوب شرقی این کشور به 27 تن رسیده است. در چند سال اخیر این مرگبارترین حمله در ایران به شمار می‌رود. طبق گزارش‌ها 270 تن دیگر در انفجارهای زایدان واقع در ایالت سیستان بلوچستان زخمی شدند. گروه سنی مذهب جندلا از طریق صفحه اینترنتی خود مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. در ماه می سال 2009 میلادی این گروه مسجد دیگری را در زایدان مورد حمله قرار داد که در نتیجه آن 25 تن کشته شدند. گروه جندلا میگوید اعضای آن به خاطر حقوق اقلیت‌های سنی مذهب بلوچ جنگ می‌کنند و حکومت شیعه مذهبی ایران را به زجر و شکنجه متهم می‌کنند. ایران ادعا می‌کند که آمریکا و بریتانیا از گروه جندلا حمایت می‌کند. ماه گذشته حکومت ایران عبدالملک ریگی رهبر این گروه را در زایدان به اقدار آویخت. ریگی بر عمله بالای غیر نظامیان محکوم شده بود. در این حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا عمله دیروزی را در ایران شدیداً تقبیح کرد و گفت که عاملین عمله باید پاسخگو باشند. روزا اوتنبایف رئیس جمهور قرقیزستان امروز گفت کشورش از سازمان امنیت و همکاری اروپا انتظار دارد تا پلیس غیر مسلح را به آن کشور اعزام دارد تا در تامین امنیت جنوب قرقیزستان همکاری نماید. با گفته اوتنبایف گفتگوهای نهایی با سازمان امنیت و همکاری اروپا جریان دارد تا 50 پلیس را به شهر جنوبی اوش اعزام کنند. شهر اوش اخیراً شاهد خشونت‌های قومی بین ازبک‌ها و قرقیزها بود. اوتنبایف در بشکک پایتخت قرقیزستان گفت ماموریت این نیروها برای زمان محدود خواهد بود. وای در مورد چنین میگوید؟
بول کشتر بول وقتلوله ابدن چکتلگه موند ما بس تورتایغا
پولیس بین‌المللی به طور موقت یعنی برای مدت 4 ماه اینجا کار فعالیت خواهند کرد. قرار است ما شهر اوش را بازسازی کنیم. به گونه مثال آنها به خاطر حفظ امنیت شهر اوش ضروری هستند. آنها مثلا نخواهند بود. این در حالی است که وزرای خارجه آلمان و فرانسه در جریان سفر به قرقیزستان امروز تقاضایشان را در مورد تحقیقات خشونت‌های ماه گذشته تکرار کردند. در نتیجه انفجار در دیره تیرا واقع در خیبر جنسی 10 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات محلی این حمله امروز در جمع بازار این منطقه زمانی رخ داد که مردم محل جهت خریداری اشیای مورد ضرورت به آنجا آمده بودند. یک مقام محلی به رادیو آزادی وقوع حادثه را تایید کرد و گفت این حمله ممکن عکس العمل در مقابل قتل یک تن از قماندانهای گروه انصار الاسلام در منطقه خیبر جنسی باشد که روز قبل توسط گروه مخالف به نام لشکر الاسلام به قتل رسید. مسئولیت این حمله را تا حال گروهی به عهده نگرفته است. بی پی یا بریتیش پتروله می گوید این شرکت سرپوشی را بالای چای نفت لیک شده در خلیج مکسیکو گذاشته و جریان نشت تیل را به طور موقت متوقف ساخته است. بعد از لیک شدن چای تیل در خلیج مکسیکو که به تاریخ 20 ماه می رخ داد، این اولین بار است که جریان نشت تیل متوقف کرده است. این سرپوش بالای چای تیل لیک شده گذاشته شده و آزمایش در 2 روز آینده ادامه پیدا می کند تا واضح گردد که آیا این اقدام کارگر واقع می شود یا خیر. نشت تیل در خلیج مکسیکو بدترین فاجعه محیطی در تاریخ ایالات متحده به شمار می رود. تا حال شرکت بی پی 3.5 میلیارد دلار آمریکایی را به خاطر متوقف ساختن این چاه به مصرف رسانده است و انتظار می رود که پاکسازی خلیج مکسیکو سالها را در بر گیرد. و مقامات وزارت صحت عراق می گویند در نتیجه آتش‌سوزی در داخل یک هتل در شهر سلامینه 29 تن به شمول اتباعی خارجی کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. طبق گزارش ها آتش‌سوزی در هتل سومو برای چندین ساعت از کنترل خارج بود. به گفته یک مقام محلی امنیتی اعمال تروریستی در عقب این آتش‌سوزی نیست. این مقام امنیتی همچنین گفته است که این آتش‌سوزی ممکن ناشی از نواقص برق باشد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. 6:38 دقیقه با وقت کابل شد و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان در نظر دارد تا در کنفرانس کابل روی انتقال امنیت به نیروهای امنیتی افغان یک طرح مشخص را پیشکش کند. سخنگوی این وزارت:
کماندانی علای قوای مسلح یعنی رئیس جمهور کار کردن و یک طرح مشخص و معین آماده کردن که به کنفرانس ارائه کنند در کنار دیگر طرحهایی که ارائه میشه.
یک مقام ارشد بریتانیایی گفته است نیروهای افغان باید بتوانند تا بهار سال آینده مسئولیت امنیتی چندین ولایت را به عهده گیرند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نظر دارد تا شورای عالی تلویزیون‌ها و سپس رادیوها و سایر ارگان‌های نشراتی را ایجاد کند. در این مورد صحبت داریم با دکتر سید مخدوم رئین، وزیر اطلاعات و فرهنگ. درباره حمله انتحاری دیروز در ایالت سیستان و بلوچستان ایران که در حدود 27 کشته بر جا گذاشت نیز خواهید شنید. وزرای خارجه و نمایندگان بلندپایه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا برای یک اجلاس دو روزه غیر رسمی در پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند و این اجلاس در برای قرقیزستان متمرکز است. سایر مطالب خبری را نیز برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان در نظر دارد تا در کنفرانس کابل روی انتقال امنیت به نیروهای امنیتی افغان یک طرح مشخص را پیشکش کند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید در این طرح نظریات نهادهای امنیتی افغان و جامعه جهانی نیز در نظر گرفته شده است. آقای عظیمی در مورد جزئیات و مواد این طرح معلومات بیشتر نداد، اما گفت که در پیشنهادها روی امکانات و ظرفیت نهادهای امنیتی افغان و نیازمندی‌های این نیروها تاکید خواهد شد. در این حال ارگان‌های امنیتی از جمله وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست امنیتی ملی مشترکان روی تامین امنیت کنفرانس کابل که قرار است به روز سه‌شنبه برگزار شود، برنامه‌های امنیتی مشخصی را ترتیب کردند. حمید پژمان و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در بخشی از موضوعات امنیتی که قرار است در کنفرانس کابل در هفته آینده مطرح شود، طرح‌های دولت افغانستان به خاطر بهبود وضعیت امنیتی و همچنان انتقال امنیت به افغان هاست. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت در این طرح ترتیب شده نظریات نهادهای امنیتی افغان و جامعه جهانی شریک گردیده است. آقای عظیمی در مورد جزئیات این طرح توضیحات بیشتر نداد، ولی گفت این خواست مردم افغانستان است تا انتقال قدرت به صورت تدریجی به افغانها تعلق گیرد.
یکی از مهمترین مسائلی که در کنفرانس کابل مد همیشه مسئله انتقال امنیت است که یکی از خواستهای مردم افغانستان است. سر این تر نیروهای امنیتی افغان، جامعه جهانی، وقتی میگیم نیروهای امنیتی افغان برابری قمندانی اعلی قوای مسلح یعنی رئیس جمهور کار کردن و یک طرح مشخص و معین را آماده کردن که به کنفرانس ارائه کنند در کنار دیگر طرحهایی که ارائه میشه، تا ما در این طرح خود بگوییم که ما به چی امکاناتی، به چی کمیت و کیفیت و ظرفیت ضرورت داریم تا بتانه پروسی انتقال امنیت صورت بگیره.
در این کنفرانس نمایندگان حدود 40 کشور و همچنان 60 تن نمایندگان از مؤسسات کمک کننده بین المللی با شمول بانک مون، سرمنشی سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا شرکت خواهند کرد. همچنان یکی از طرح‌های دولت افغانستان در این کنفرانس نحوه مصرف کمک‌های جهانی از طریق دولت افغانستان است. نیروهای امنیتی افغان نیز می‌گویند آنها در تشریک مسایی تلاش‌ها را از مدت است که به خاطر تدبیر مطمئنانه این کنفرانس شدت بخشیدند. سعید انصاری، سخنگوی ریاست امنیت ملی، در رابطه با آمادگی‌های امنیتی برای تدبیر این کنفرانس چنین گفت:
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی پلان‌های تدابیری مشخص خود و خاطر تأمین امنیت کنفرانس کابل البته با استفاده از میتودهای اطلاعاتی و کشفی روی دست داره و امیدوار هستیم که با تطبیق برنامه‌ها و تشریک مساعی فیما بین نهادهای امنیتی افغانی و خارجی بتانیم کنفرانس در فضای آرام و بدون تشویش تدبیر بکنیم.
وزارت داخله افغانستان نیز حدود 12,000 تن از منصوبین پلیس را جهت تامین امنیت کنفرانس کابل آماده نموده است. همزمان با نزدیک شدن کنفرانس کابل، گشتنی‌های نیروهای امنیتی پلیس و سایر ارگان‌های امنیتی در داخل شهر کابل افزایش یافته و تلاشی وسایط مشکوک نیز با شدت ادامه دارد. چنانچه در روزهای اخیر شمار از وسایط زرهی نیز در چاره‌های متصل با میدان هوایی کابل الی وزارت امور خارجه و سایر محلات به چشم می‌خورد که منصوبین امنیتی به طور 24 ساعته در آن حضور دارند. در کنار تدابیر امنیتی، سایر ارگان‌ها از جمله ترافیک کابل، شاروالی کابل و سایرین در جهت پاکاری شهر کابل، خط اندازی جاده‌ها و تسهیل شهر تلاش‌های جدی را به خط دادند. مردم این کشور انتظار دارند تا کنفرانس کابل بتواند شرایط بهتری را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و وضعیت امنیتی مردم این کشور بوجود آورد.
گزارشی بود درباره تدابیر و طرح‌هایی که قرار است نهادهای امنیتی افغان در کنفرانس کابل ارائه کنند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید در این طرح نظریات نهادهای امنیتی افغان و جامعه بین المللی نیز در نظر گرفته شده است. کابل به تاریخ 29 و 30 سرطان یعنی سه‌شنبه و چهارشنبه همین هفته میزبان این کنفرانس خواهد بود. قرار است بان کی‌مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد و وزیر خارجه آمریکا در کنار تقریبا 40 تن از وزرای خارجه کشورهای مختلف و تقریبا 70 تن از نمایندگان مؤسسات مختلف بین المللی در این کنفرانس شرکت کنند. هیلری کلینتون پیش از سفر به کابل و اشتراک در این کنفرانس به اسلام آباد خواهد رفت و گفته می شود که موضوع اصلی صحبت وی با مقامات پاکستانی باز هم افغانستان و مسائل مربوط به کشور است که پاکستان می تواند در آن نقش داشته باشد. درها و انتظارهای حکومت افغانستان در سکتورهای امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صحی، معارف و سایر بخش‌ها زیاد است و وزارت دفاع افغانستان امروز گفت در طرح‌های آنها نظریات نهادهای امنیتی افغان و جامعه بین المللی در نظر گرفته شده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان به ایجاد پلیس محلی در افغانستان توافق کرده و قرار است این اقدام از ولایت دایکندی به اجرا گذاشته شود. این طرح توسط جنرال دیوید پتروس پس از آنکه وی به حیث قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تعیین شد مطرح گردید. رئیس جمهور کرزی نخست با این طرح مخالفت کرده بود اما حالا تصمیمش را در این مورد اعلان کرده و توافق خود را نشان داده است. اکنون یک مقام ارشد بریتانیایی گفته که نیروهای افغان باید بتوانند تا بهار سال آینده مسئولیت امنیتی چندین ولایت افغانستان را به عهده گیرند. پیش از این برخی از مقامات بریتانیا و ناتو گفته بودند که تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان امسال آغاز خواهد شد. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام ارشد بریتانیا گفته است نیروهای افغان باید بتوانند که تا بهار سال آینده مسئولیت امنیت چندین ولایت را به عهده بگیرند. پیش از این برخی از مقامات بریتانیا و ناتو گفته بودند که تسلیم دهی مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان در سال جاری میلادی آغاز خواهد شد. یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبری رویترز گفته است انتظار دارد که در مدت زمان میان جلسه ناتو در لیسبون در ماه نوامبر و بهار آینده مسئولیت امنیتی چندین ولایت انتقال یابد. گوردن براون صدر اعظم پیشین بریتانیا که در ماه می در انتخابات پارلمانی این کشور با شکست روبرو شد، خواهان انتقال مسئولیت امنیت حداقل 5 ولایت تا پایان سال 2010 به نیروهای افغان بود. این مقام بریتانیایی گفته است که هنوز هم امکان این موجود است که مسئولیت برخی از ولایات پیش از بهار سال آینده به نیروهای افغان سپرده شود، اما وی گفته است نمیخواهند در این مورد جدول زمانی را تعیین کنند به خاطر که ناتو جزئیات این موضوع را مورد بحث قرار نداده است. این مقام ابراز امیدواری کرده است که در نشست سران ناتو در لیسبون طرح گسترده این پروسه و جدول زمانی برای انتقال مسئولیت امنیتی وضع شود. به گفته این مقام وزارت خارجه بریتانیا، مقامات افغان و ناتو روی طرز العمل انتقال کنترل ولایت‌ها به نیروهای افغان توافق خواهند کرد. آنها بیشتر روی امنیت تمرکز خواهند کرد، اما در این حال سایر فاکتورها مانند حکومتداری و حاکمیت قانون را نیز در نظر خواهند گرفت. دیوید کامرون صدر اعظم جدید بریتانیا گفته است که می‌خواهد سربازان بریتانیایی در ظرف 5 سال به کشورشان برگردند. بریتانیا و سایر نیروهای ناتو آموزش نیروهای امنیتی افغان را سرعت بخشیدند تا این نیروها بتوانند به شکل تدریجی مسئولیت امنیتی را به عهده گیرند و نیروهای خارجی در صفوف عقبی جبهه قرار بگیرند و زمینه برای خروج آنها مساعد شود. رویترز می نویسد دیپلمات ها می گویند عملیات بر رهبری ایالات متحده آمریکا علیه طالبان در افغانستان در تلاش است نتایج را تا ماه جولای سال 2011 به همراه داشته باشد. این همان تاریخ است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان تعیین کرده است. از سال 2001 به این سو ماه جون مرگبارترین ماه برای نیروهای بین المللی در افغانستان بوده است که در این ماه بیش از 100 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند.
از درخواست مقامات ارشد بریتانیایی جهت تسلیم گیری امور امنیتی توسط نیروهای افغان شنیدید. مقامات غربی در حال به این موضوع اشاره دارند که دکتر رنگین دادفرس پنتا مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نظر است تا در کنفرانس کابل در بعد امنیتی روی مسائل تقویت نیروهای افغان و همچنان انتقال تدریجی مسئولیت های امنیتی تا سال 2014 میلادی نیز طرحهای مشخص ارائه شود. دکتر اسپانتا امروز در صحبت با رادیو آزادی همچنان از طرح اخیر دیوید پتروس در زمینه ایجاد پلیس همکاری و مسلح ساختن باشندگان محل برای دفاع خودی حمایت کرد و گفت این نیروها تحت نظر وزارت داخله افغانستان وظایفشان را دنبال خواهند کرد. کنفرانس کابل به تاریخ 29 و 30 سرطان یعنی به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد و آمادگی ها و تدابیر برای این کنفرانس اتخاذ شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
6:49 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نظر دارد تا شورای عالی تلویزیون ها و سپس رادیوها و سایر ارگان های نشراتی را ایجاد کند. دکتر سید مخدوم رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که نشر شماره از برنامه های تلویزیونی و یا هم اعلانات تجارتی باعث تنش ها میان شمار از تلویزیون های خصوصی شد. اخیراً به خاطر نشر مسابقات جام جهانی فوتبال در شمار از تلویزیون های افغانستان تنش های میان شماره از این رسانه ها به وجود آمده است. حمید پشمان در این مورد با دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان صحبت را انجام داده با هم میشنویم.
دکتر سید مخدوم رهین، شما در رابطه با شورای از مسئولان تلویزیون ها صحبت کردین، هدف از ساختار شورای مسئولان تلویزیون ها چی است و یا در بخش رادیو هم همچون شورای تشکیل میشه؟ از نظر شما ضرورت ساختن همچون شورا در این شرایط چی است؟
این شورا در واقع یک مجلس مشورتی خواهد بود و هدف از دعوت از مسئولان تلویزیون ها و اشتراکشان در این مجلس این است که اینا در تفاهم با همدیگه، در هماهنگی و نزدیکی با همدیگه به کارشان ادامه بتند و بارها مشکلات می رویه، مخصوصا مشکلات بین خودشان می رویه، شکایت های از همدیگه می کنند و همدیگه را متهم به تخطی ها می کنند، همدیگه را متهم به این می کنند که مثلا یکیش حقوق دیگیش را تلف می کنند و من نمی خواهم که در هر مسئله کار به سارنوالی کشانده شود و سبب جنجال های بیشتر شود بین اینا. به اون سبب در یک مجلس مشورتی که ما امیدوار هستم هر یک ماه یا هر دو ماه دایر شود، همه اینا حضور پیدا کنند تا صمیمیت و تفاهم بین خودشان هم بیشتر شود و بر علاوه اگر اینا بتانند با کمک وزارت اطلاعات فرهنگ بر خود یک سلسله قواعد تنظیم بکنند، چیزی که در دنیا به نام کود آف کندکت یاد میشه، یعنی یک سلسله اصول مورد که هم با کار و حرفشان کمک بکنه و هم یک مسائل و مشکلاتی را که به وجود می آید به خاطر رفع مشکلات بین خودشان و یا احیانا بین تلویزیون ها و دیگه مراجع در تماس باشند با وزارت اطلاعات فرهنگ و از این طریق در یک مجلس مشورتی با هم دیگه هم در تماس باشند و این کار انشاءالله به زودی خواهد شد.
دکتر سیب، آیا موارد وجود داشته، آیا در یه آخر تنش‌های با وجود آمده بین تلویزیون ها یا آژانس های دیگه رادیو اخبارای یپا که شما تصمیم دارین چنین شورای را ایجاد بکنین؟
اگر مشکلاتی با وجود نمی آمد هم به خاطر تفاهم بین خود از اینا و بین اینا و وزارت اطلاعات فرهنگ وجود همچون مجلسی در نظر بود، ولی در موارد خاصی که میگین بله، اینا گاهی مثلا یکیشان یک برنامه هنری یا ورزشی را مثلا به طور اختصاصی میخرن و باز بعضی های دیگه باز بدون توجه به این مسئله او را نمایش میدن و باز اینا شکایت میکنن که حق ما تلف شد و این مسئله از شکل تخطی مطبوعاتی میره بیرون و یک مسئله حقوقی میشه، یعنی نیاز پیدا میشه که به سارنوالی یا دیگه مراجع مراجعه کنن، یعنی جنجال و کارشان کلان میشه و مشکل میشه. و این سبب اگر اینا در با هم در تماس باشند از طریق وزارت فرهنگ در تفاهم باشند، شاید بسیار از مشکلات حل شد و بینشان از همدیگه بیاموزند، با همدیگه مشوره کنند، البته رقابت سالم به جای خود برقرار، اما تفاهم، صمیمیت، از همدیگه آموختن، با همدیگه در تماس شدن مسئله است که نه تنها بر تلویزیون ها بلکه بر سایر مؤسسات هم لازم است. این نوع مجلس مشورتی تصمیم داریم که اگر خدا خواست بین مسئولان رادیوها هم شود، بعدها بین مسئولان روزنامه ها هم شود، دیگه مسئولان جراید، مجلات، اینا هر کدام ما کوشش میکنیم که اگر شود در مجالس خاص مشورتی یک نوع مشارکت از این طریق هم در امور داشته باشند.
دکتر سید مخدوم رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی.
مقامات ایرانی میگویند شمار تلفات حملات دیروز در جنوب ایران به 27 تن رسیده است. این حملات که در نزدیکی یک مسجد صورت گرفت، مرگبارترین حمله امسال در این منطقه خوانده شده است. در حدود 270 نفر دیگر در نتیجه این حملات زخمی شدند. گروه مسلح مخالف دولت ایران به نام جندلا مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. سلطان محمد سرور درباره تازه‌ترین انکشافات این رویداد با سید احسان خبرنگار رادیو آزادی در مشهد صحبت را انجام داده بشنویم.
تعداد جانباختگان یا کشته شده‌های این تجارت شهر زایدان تا بعد از امروز که از طرف منابع نزدیک به محل حادثه اعلان شده 27 نفر کشته و 167 نفر دیگر زخمی هستند که فعلا این زخمی‌ها در شفاخانه و مراکز درمانی شهر زایدان جابجا شده. البته امکان می‌ره که تعداد کشته شده ها بیشتر از هم بالا بوده. مقامات محلی در زایدان انفجار شهر زایدان را دو حمله انتحاری جداگانه در فاصله 24 کم اعلان کردند که شامگاه روز گذشته یعنی پنجشنبه شب صدها نفر از مردم شهر زایدان در مراسمی که گفته میشه از مردم اهل تشیع و تسنن در مراسم جشن مولود امام حسین در مسجد جامع شهر زایدان تجمع کرده بودند که این دو حمله انتحاری یکی در دم درب ورودی مسجد و دیگری در میان تجمع مردم انجام گرفت. مطلبی که در اینجا قابل ذکر است تا هنوز عاملین این حادثه از سوی علمای برجسته اهل سنت و شیعه سیستان و بلوچستان از جمله امام جمعه اهل سنت زایدان شدیداً محکوم شده و این حادثه را یک عمل غیر اسلامی دانسته. مقامات دولتی ایران هم تاکنون از دستگیری یا شناسایی عاملین انفجارات چیزی نگفته، فقط گفته شده که گروه جندلای زایدان مسئولیت این انفجارات را به عهده گرفته.
رهبر گروه جندلا چند پیش از طرف دولت ایران دستگیر شده بود و اعدامش اعلان شد. شما فکر میکنین که حملات به واکنش اعدامش صورت گرفته یا کدام هدف دیگه به هدف دیگه انجام شده باشه؟
امکان داره گروه جندلا گروه به اصطلاح تندروی تروریستی از طرف نه تنها از طرف ایران بلکه از طرف مجامع بیرون از ایران هم دانسته شده و امکان داره که بازمانده ها یا کسایی که در گروه جندلا باشه یک عکس العملی بوده باشه یک واکنش باشه. اما آنچه که این حادثه رخ داده یک حادثه بسیار خونین بوده که اینجا اکثریت مردمی بوده که از مردمی از تشیع و تسنن در شهر زایدان اشتراک داشته در یک مراسم و ای از طرفی نه تنها ایران در داخل ایران از سال از بیرون از ایران هم این حادثه محکوم شده.
بله. تلفات بله. تلفات نفرای ملکی زیاد است.
دیگه مسلم است که تلفات هنوزم اینا تعداد از اسامی نام برده شده است کشته شده ها که تعداد از عمی کشته شده ها مگر از مردمی بیشتر است، چون در دم درب ورودی یکی از این انفجارات رخ داده و یکی هم در مابین مردمی انفجارات هم عملیات انتحاری بوده، یعنی کسی بوده که خودش انفجار داده.
آقای سید احسان تشکر از معلومات شما، ممنون از شما، خداحافظ.
تشکر از شما.
سید احسان خبرنگار رادیو آزادی در ایران درباره آخرین تحولات در جنوب ایران گزارش میداد. به گفته مقامات ایرانی شمار تلفات حملات دیروز در جنوب ایران به 27 تن رسیده است. وزیر خارجه آمریکا این حملات را به شدت محکوم کرده و خانه محاسبه مرتکبین شده است. و حالا گزارش از آسیای میانه. وزرای خارجه و نمایندگان بلندپایه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا برای یک اجلاس دو روزه غیررسمی در آلماتا پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. آنها در این اجلاس اوضاع قرقیزستان را مورد بحث و ارزیابی قرار می‌دهند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش می‌کند.
اجلاس غیر رسمی دو روزه کشورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا به روز جمعه 16 ماه جولای در آلماتی پایتخت قزاقستان گشایش یافت. آجندای مورد بحث اجلاس را اوضاع و رویدادهای قرقیزستان تشکیل می‌دهد. در اجلاس آلماتی این اولین بار است که بعد از خشونت‌ها و ناآرامی‌های ماه جون در قرقیزستان وزرای خارجه و نمایندگان بلندپایه 56 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا گرد هم جمع شدند. زد و خورد میان ازبک‌ها و قرقیزها در حوزه اوش و جلال آباد حداقل 309 کشته و 400 هزار بیجا شده به جا گذاشت. به اساس تخمین‌های مقامات قرقیز در جریان خشونت‌ها حدود 2500 خانه، بیش از 100 ساختمان تجارتی و 10 ساختمان دولتی یا به کلی تخریب شدند یا شدیداً صدمه دیدند. قبل از اجلاس آلماتی، وزرای خارجه آلمان و فرانسه به شهر اوش، دومین شهر بزرگ قرقیزستان پرواز کردند تا اوضاع را از نزدیک مورد ارزیابی قرار بدهند. این دو وزیر خارجه بعدن با روزا اوتومبایوف رئیس جمهور موقت قرقز نیز ملاقات کردند. نماینده خاص سازمان امنیت و همکاری اروپا برای آسیای میانه از سازمان خواسته است پلیس بین‌المللی به قرقزستان فرستاده شود تا به نیروهای امنیتی محلی مشوره‌های تکنیکی بدهند. کیمو کیلجونین نماینده خاص پارلمان سازمان امنیت و همکاری اروپا برای آسیای میانه در ماه گذشته به خبرنگاران گفته بود او باور دارد که حضور مشاورین پلیس بین‌المللی می توانند فضای اعتماد ایجاد کنند که منتج به کاهش تنش‌ها می شود. حکومت قرقیزستان نیز از ارسال پلیس بین‌المللی حمایت کرده است. اوتمبایوف رئیس جمهور موقت قرقیز گفت این گونه ماموریت برای تامین امنیت ضرورت است.
از برگزاری یک کنفرانس در الماتای قزاقستان در مورد اوضاع قرقیزستان شنیدید. از همراهی تان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در امیل آزاد با پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برای تان خوانیم. در پناه عزت متعال باشید.